پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجی دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کیږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده چنګاش یا سرطان شلمه ده جولای لسمه دا او راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سی. په پیل کې له صفی الله ستانکزینه د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوز هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پاوز وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپل سرو ادامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورټرې د امریکا دا کار ناقانونه او خپل سر وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پاوز هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، ماسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپرو ویل د پوځي قومندانانو په دې اړه په جنوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. د ویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوز وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالې ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورټرې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سر وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورټرۍ راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د بریټ په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې و او په هغه باندې بریدي د ځاني دفاع د حق په استفادې تر سره کړې. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونه ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اړو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیايي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورټر اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکې برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرنس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د پنځمې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څخه باندې 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 48 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه واخته شوي. په متحده ایالاتونو کې د ورلد میټرز انفو وی پانې د شمیرو په اساس په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 3,000,000 څخه باندې 2,000,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 115,000 اوښته دی.
تاسو زده رادیو ته ورجاست. د دې خبرونه په اروپونی کې اوري د امریکا د دفاعي چارواکو پروند د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسي په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوی په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دا هم ورته چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازي هر کور کې زخمیان هر کور کې بي تعليمي له حد زیات ده.
د دې اونې په ګردي میس کې په پکتیا کې د پوهنی په دګر کې پر پروتو ستونزو خبرې سوي.
بدبختانه د 15 کلونو راکېسي د زرمت ولسوالۍ کې د نجونو د یار لس خوندزي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوې دي.
دا او نور راپورونه 3 بجې له ازادي رادیو اوریدلای شي. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنځمه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل ک دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. ل جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استمایا غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنه وشوې چې پر اساس یې ویل شوې چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واغیدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پانه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د گزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغه انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی پر راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخت سیوی دي، د جرګې یو شمیر غړي وایي د یو شمیر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضری به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیز وکړي. له بلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخت سیو خو اوس بیرته جوړ سیوی دي. ناجیه ساپی د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده نور تفصیل له هغې څخه ورو.
سالی صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت څنګه کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختمه وي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېز ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تیرو 13 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلین شاب مشر قادر زازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې نږدې څل کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستن و در قرنطینه به سر میبرن و شماری هم غیر حاضر هستن. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم بالای قوانین. در 3 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبلی خو مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې 22 غړي په کورونا ناروغي اخته شوي وو خو اوس بیر سره غېدلی. د مشرانو جرګې د درلین شاه مشر مولوي عبد الله قرلوق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغي د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپریږي چې د مصالحې عالی شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نومان وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نومان نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لوري یو شمېر نومان وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي کچېره د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رای صندوقونه کړي. بلی سالی
شد. ډیر مننه د ناجی سپوی پر راپور کې موردل په داسل کې چې ټاکل سوی پراتلونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلول لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د میدان وردګ ولایت وسیدونکو او د ولایتي شورا استاذ وی وصل ول طالبانو په دې ورستوي کې یو ربیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او نا امنیو د خلکو ژوند تریخ کړي. د دوی اندیشمندي او له حکومت غوړي چې د میدان وردګ امنیتی وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو او د ولایتي شورا مسولین وای وسلوالو طالبانو خپل بریدونه فراخ کړی دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتی پوسټي سکوت کوي، خو امنیتی چارواکي لاس تر زنور ته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنو وسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونه کې ډیر زیان هم ملکی خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي تل پوس په کورونه کې لګي ملکی وګړي زیات پتانګ دي، مشمون شهیدونيږي کځي شهیدونيږي خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګریون.
هم ولس غاک هر طرف ته دغه هيله امید دغه د جنگ بس کوي. هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بي تعليمي له حد زیات ده او خلک نور لنيسته له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسی کوي. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین هم دغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي او د چا جنازی را روانی دی، څوک په همدغه حالات کې دی چې اوس به جنگ کیږي. نور له تعلیم پاسیله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دی. په دغه بدبختی کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې همدغه سي ادامه لري او که الله پاک دی وکړي چې نور صلح وسی له دواړو طرفونو همدغه هیله او امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنی ده او خلک هم ورسره په تنګ دي. د ولس سپینګیری نور عوام خلک هم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکونه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
شاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شندولو لپاره په یو شمیر سیمو کې نوی امنیتي پوسټ جوړ شوی.
د ورډګو ولایت اکثرت پوسټ موږ نه ویل کړی دی نو هم دغه کوم د نه چې حرکت لري دوی د مخنیوي په خاطر باندې د مخول صلاحي په ځای او د جلري ټول صلاحي په خپل را باندې د نه دغه کې دي حرکت او عمل ته موږ دې سره نه کوڅه اچول دي ان شاء الله ولسم د ډاډ ورکو چې موږ په تاسو پرستون کې موږ دې ته ډاډ منام جوړیا برابر کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه په کښه کې زیات کړی دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چې ویل د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د پرتله محاکمې و جنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټري اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حمله په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلی دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. ویل چې د جنوري د درېمې په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشه سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دغو حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول. صالح
ډیر مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1,000,000 افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9,000,000 بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3,900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4,000,000 داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9,000,000,000 ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه پر اوسوي چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو اس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیر اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1,000,000 بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن بیا یو شمیر بېوزله د شکایت لري چې مرستې ډیر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي. بلایم د
زابل ولایت څخه په خپل کې له کوم غریب او خلکو سره سکرې مرستې کوي. هغه ټول د دې څخه مالداران خلک دي.
کال معاوضا سو مزولات بلخ د نگاهي قرانتین مردم کار کسای مردم ما باند شد مردم به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت داده سکنه
لا بلی ورس والی لی بار نمی علی کنی ولی ده مجا ده لفور و چارواب سخه ده خیل و ده چی ده ده نزلی تا اوار شای رزیل یه غریب ولس تنه رسیزی
دبلیو ایف پی وی پرتل وار لمخ شرایط و دوی لحقو کسانو سره چی ده جگرول عمل بیزای شوی او له ناورینونو سره مخامخ شوي د مرستې کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت وان ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې یې تصور کېده. د نړیوالې موسسې په نړۍ کې له نږدې 130 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 200 میلیونو پورې ورسی شي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو تورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دای پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمه پوچو ډیر ځایونه ناغسوی او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټی کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی، بلکې د ناروغي لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وي چې نه دښنسوي او هم هغه واشه لمځکي وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقم موږ کړو، درې رقم یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی، یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصېږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خروار حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د 2% دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر 1.5 تر کم 2% ځان رسېږي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسېږي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او شه حاصلات شهرت لري، خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو ترکشت دستي ورسته پلی کړل دي ځکه نو د تورجان تر وغو غټی دي او ډیر ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهیږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمیر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بخیر ډیر دی او سړی هم دغونه ډیر دی، د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم دغونه ډیر دی، تر تاریخ ډیر غټ هم کوي، تر تاریخ ډیر کښ هم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دا دوه کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه وخت نوروزی کښ دی پیل نه چې ورته ګوري دغه نوینې دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ تر اوسه پورې ځان رسوي، په شپږ اوسه کالار پورې ځان رسوي او تاریخ هغه شی دی چې ودې کرل نو باروي پټه چې تر وخت ګڼته اوس من په 15,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغنه فرق ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,299 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی، چې د ولایت فساته حاصلات 2,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلي نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده، ترڅو تیلي نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغل یالکو ازادي رادیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوي دنو ځنګړي ماشينونه بورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او ورسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیره هرات ته ځاو هلته په یو شمیر مغزلرونکو خوړو لدی جمله آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند د نادلی ولسوالی.
د ازادي رادیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی ناوړی.
د امریکا د دفاع وزارت جکپوري چارواکي وایي چې چیرته هغه راپورونه د پوز لخوا تایید شول چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوز وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جکپوري ایرانی قماندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د بریټ ننګ وکړه. دا ورسله هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورټری اګنس کالامارات پنځمبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په ډرون بریټ کې وژل شو. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انستیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا وایروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ورېد دي. اونیس په ګردی میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پروتو ستونزو خبري سوي.
بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د ضرورت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
مخکې تر دې چې پکتیا ته ولاړ سو، پکتیکا ته ځو. د پکتیکا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او زیاتوي چې له مشتریانو سره د دغه بانک د مسؤلانو او کارکوونکو چلند هم سم نه دی. خو د دې ولایت چارواکي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره به دوی خپل اقدامات کوي. نجیب الله الوخیل پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزاد رادیو ته وویل لیوي خو د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپل معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه کوي او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤل او کارکونکو ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا. نو موږ په ټوله کې د مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بدور دوايي، د تک اداري اصول معلوم وایي د مراجعینو سره روخ چلند کوو. د پکتیکا د لری پروتو ولسوالیو نه خلک راځي د تماشا ته انتظار په میاشتو میاشتو په ټولو کې وختونه تیري. هغه مرماش نه لري کسمره دی په ټولو کې مساریب پوره کوي.
د سوربی ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې د غبانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره مرته دی باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم نه توانید چې خپل پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسې تر دو بجو پورې زه ورته منتظر ولم. په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفر بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی اون شوې کول چې په دې ورځ کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفر مکمل خلاص کی. او ما په خپل سترګو باندې اول دل چې مثال هغه نفر به چې تر مونږه اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې اخر ول هغه به مثال خبر ور سره غدوی کارمندانو سره وکړل او په لاس کې به 500 افغاني ورکړي. نو دوی باغه کسان مخ تکړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي اموي خلک ور سره په نوې کابل بانک یا د ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو غنګونی د مشکل منځ راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړو کې دی.
بلوري ته د پکتیکا ځای چارواکي منی چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکونکو تشکیل لګ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال ولی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او کله ممکنه نه وي نو اړوند ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی موږ د دوی په تشکیلاتو کې زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسېږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درا لیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ. پینځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زې سناریان يم د دې ونې پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هاني ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هاني ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شوخه اویا زرنجونی په مرکز او بلسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا د غشمیر کافی دی؟ لا هم څومره سلنجونی خوانځي ته لسرسي نه لري. ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د په هاني ریاست مسولینو څه کړي؟ که وخت لري تر پای مو ملتیا وکړي. په نننۍ خبرونه کې سره د پکتیا د پون رئیس کوچای ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د خزو د حقونو فعال نوشبار سره ملمنه دي. تاسو ټول بخیر راوي رئیس. لومړی و لتا سي د باسر پهل کړو په پکتیا کې د پوهنې اوسنۍ وضعیت څنګه ده؟
په ټول پکتیا کې منګ څلور سو پنځه به مکاتب لرو او دوه لکه درې شپېته زره زده کوونکي دي. د و نیم زره سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي چې په دې کې تر زرو پورې زمونږ خزینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې پنځه واړه برنامې د معارف فعالې دي او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د پنځو کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیارلس ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې الته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځ راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې خوندې شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه درس خوندې هم خلاصي. پاتې دی نو چې په پکتیا کې دوه لکه درې شپېته زره زده کوونکي دي چې تر اویا زرو یا درې اویا زرو پورې مونږ نجونې دي. پنځه اویا به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي او ډېری برخه چې هغه محلي ټولګي دي او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي او په دې اواخرو کې یو اخور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي شار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امرینې موږ ګمارلې دي په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، خوشاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسو په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو اویا زره نجونې په زده کړو بوخت دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسو فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوخت دي دا شمېر چې دی نسبتا ښه ده په خوا په پرتله باندې، ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې هر په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې اویا زره ته رسېدلې دي نو دا هم یو پیشرفت یا پرمختګ بللی شو چې دموږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري د شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه اغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باسه راغلی او مونږ ته مو وخت راک دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس یې تشریح د انجونو شمیرې تاسو ته وښود د ښوونځیو شمیرې وښود او همداشان د ښځینه ښوونکو شمیر چې کابو زر نفر دوی وښود فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمیر کافي دی ستاسو
په اند؟ معارف په افغانستان کې نه په نړۍ کې ډیوه ده، پرمختګ دی، د معارف په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړ د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید د یادولو وړ وبولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد اویا زرو نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړې وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د ځینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچیان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلې کړو، او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی، کیدای شي یو څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي یو څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. اوله زیات تعداد ولسوس معارف ته توجه کړی دو، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړی دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوئ همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دباندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. مونږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو دوی کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره دقت ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه مونږ نجونې فارغینې لرو. حتی مونږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته مونږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنډل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي، حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت مآب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه مونږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادورې شم په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی مونږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. د ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3.5 میلیون افغانۍ پر ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر لس زرو پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 3 میلیونه پر ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نه وي چې مونږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته مونږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم مونږ ته پاتې دي، خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو ترڅنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکه سره روان ده او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څنګه چې کلتور حاکم ده د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران دي مکاتب خزینه وګمرو لکه څنګه چې ګمرلې دي او بیا خزینه خوونکي ورته پیدا کو ترڅو پورې موږ وکولې شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي او په پکتیا کې یو داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یو ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. عنعنوي برخه یا کلتوري برخه ولګ وځي کو دلته خلک له ښوونځي بد وړي مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معرف سره اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو خلک په ډېر اسانۍ سره هغلته اجازه نه شي
ورکولی.
ودانۍ نه وي هم اوس اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسې وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوی کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمه پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې اخرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یو لسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته موږ نارینه معلم لرو دغه په ځای ښځینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشت درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو ترڅنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه موږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې موږ له شواک ولسوالۍ نه 10 نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتې نه دي کې موږ له وځ زادرانو 6 نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نن نه دي کال کې موږ له ګردې تړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. موږ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ الکان فارغین ولرو، ولی په دې اخیری وختونو کې 4 او 5 کلونو کې زادران ته موږ خاص توجه کړی. تاسو وخت په وخت ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشته ولسوالۍ او د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب. هم درته راګرځم. اغلی نو شباب، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا 3 کلونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلې دي، او هم دغسې دي چې جنکیانې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي، او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان نجونې همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې نجونې هم یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم وي چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له 12 کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم، یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې 12 کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي مختلفه ستونز دي یو ستونز ته نشو ویل چې فقط دغه ستونز ده ډېر ستونز دلته کې شته دي چې جنکان نشي کولای په سنې سره خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
په لرو پروتو بل سوالې کې تر اوسه د سنجلیل دل چې د زده کړو سره به کچلې ولتي لري خو نه ورته پرې خدل کیږي
زه خپل په احمد ابا ول سوالې کې کار کوم نو د تیر هفته کې ما یو انجلۍ ولیدله چې تر اته ما پورې درس میلی و ان تر دې په میلې له مکتبه لرې کړې وه دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه یعنې رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه زه غواړم چې خپلې زده کړې سرته ورسم خو په میل مې ماته اجازه نه راکوي
خپله ستا په فکر کله چې تاسې لوړې زده کړې کړې دي تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وئ او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي هیڅ بېسواده نشته خو اما باسواده د مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي زه به چې کله مکتب ته تللم نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېدو چې خور دې مکتب ته ځي او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي نو زما ورونو به هم زما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې پلانی نه ځې پلانی نه ځې ته ولې ځې خو دا و چې زما پلار ډېر روشن فکر سره او خپل اولادونو ته قناعت ورکاو زه زده کړو ته بالا را پیدا کړو ان تر زه په ونه کې له مکتبه فارغ شوم د ششګر له لیسې څخه مونږ چا مادهګي شروع کوله د کانکور زه له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د مادهګي لپاره مونږ به وختي تللو نو کله چې وختي تللو مختلف ستونزو سره مخامخ شو چا به څه ویلي چا به څه ویلي ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو هغه مونږ ته مشکل حل کړه مادهګي پر مخ لاړه نو دغه دی بل د بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشنفکره ونه اوسي نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکل هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یې مور ته قناعت ورکړي
حاجي صاحب جنت خان د نه امنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبر هم ډېره کېږي خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته پخپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي
قدرمنه مشران پخپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري زه د مردکی د ولسوالۍ د مردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي مونږ بار بار د دې سه غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړی شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته
دا راس په څه کې دی
راس په دې کې دی کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي احساس د معرفت پیدا شي نو دا راز مطلقا دا داسې معنی لري لکه یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم سي زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي د ټاپ درجو مملکتونو دوې سترګې دي دغه سر دی دغه قوارادو دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي
نو ټولنه باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټولو ولسونو ته بلخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هر ولسوالۍ کې یو ځای شي، جرګه وکړي، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړي او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح هغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معریب ته ورشي، هلته سب شي تر څو د معریب بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډیره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معارف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډیره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینې پراکړې، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000 ته رسېدو. ولې کله چې موږ د پکتیا شاملورو قومونو خاصتا د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په جدید شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل، زموږ هدف 40,000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې 60,000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو داسې قومي مشرانو او داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصوصا د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړلو چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځیو کې زیات شي.
اغلی نو شبا، تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی؟
دا باندې چې زده کړه خپل یو رڼا ده، یو ډیوه ده، انسان په هر اړخ نه پوهیږي، ډیر پیشرفت پکې کولی شي، د ما ژوند ډیر تغیر شوی ده. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډیر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو پلارونو ته مې هیله مې دا د ارزښت دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمد خیلو ولسوالۍ یم. په احمد خیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادري کې نه ځي، ټکری ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي، او دغه جلۍ چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی. ډېر ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوی، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې هغه خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ، پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپل سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناغا کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب، جنت خان قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش دې حتی الوسه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو دپوره استادان هم خوند پیدا کړي. د پکتیا د قومونو سزه متواترې جرګې مې کړې دي، وسنوس یې هم وړاندیز مې ورته کړی دی، هیله مې داد. اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف په خاطر جرګې وکړي، پرېکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډیره مننه. خورخه ټکی ته اشاره وکړه د ما په هوی پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نسو چې تر تو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو که بجټ نه شو پیدا کولی موږ فرصتونه لرو. موږ شو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. 55 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. د معارف سره دوی خلک به دې پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپلې لونې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي دا زموږ لومړیتوب ده چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست ته چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو. امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډېره نږدې ده چې حل کېږي به او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو جنت کېږي.
رئیس صاحب کوچه اجازه یې اغلی اجي صاحب جنت خان منګل او اغلی نوشبه له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو له تاسو هم مننه. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. دا له پامان
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادي راډیو اونیز بحث.